مننه فرشته جانې دوستانو د ازادي راډیو دا یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د پاکستان پر فضا باندې پر الوتنو د بندیز له امله زرګونه افغانان په هند کې ایثار پاتې دي او افغانستان ته ستنېدو ته منتظر دي. په روانه خپرونه کې د افغانستان د سولې په پروسې، د افغانستان پر حالاتو، د هند او پاکستان د روان کړکېچ د اغېز په اړه هم اورئ. تاسو زمون غغله ازادي راډیو او ری په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د ساتو مهمو خبرونو ته. تاکل شوی ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي خلیلزاد ترمنځ خبرې د شنبې په ورځ بیا له سره پیل شي. ټاکل شوی ده چې نن د هند په دهرادون کې د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي ټیمونه یو ورځنۍ لوبه وکړي او متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې، روسیې او چین اندېښنه ښودلې ده چې د اټومي وسلو لرونکو هند او پاکستان ترمنځ شخړه به ښایي له کنټرول نه بهر شي. د خبرونو تفصیل. تاکل شوی ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ د سولې خبرې د شنبې په ورځ بیا له سره پیل شي. په قطر کې د طالبانو د دفتر یو استازي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې نن او سبا مو د استراحت ورځې اعلان کړي دي او په دې دوه ورځو کې به له خپلو مشرانو سره سلا مشورې کوو. دا پنځم ځل دی چې زلمی خلیلزاد او د طالبانو استازي غونډه کوي. روانې خبرې د دوشنبې په ورځ پیل شوې او تر اوسه د غونډې د برخوالو په وینا دومره ویل شوي دي چې خبرې ګټورې دي. ټاکل شوی ده چې نن د هند په دهرادون کې د افغانستان او ایرلند د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه وشي. دا 50 اووریزه لوبه د کابل په وخت ماسپښین 12 بجې پیلېږي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې په ملي لوبډل کې یو لړ تغیرات راغلي دي.
ټاکل شوی د افغانستان کرکټ ملي لوبډل نن د افغان کرکټ ملي لوبډل سره د 50 یو ورځنۍ نړیوالو لوبو لړۍ پیل کړي. په 50 اووریزو لوبو کې به یو شمېر نور لوبغاړو ته هم چانس ورکړل شي او د افغانستان استازیتوب به وکړي.
افغانستان په هند کې د روانو لوبو په ترڅ کې له آیرلند سره تر اوسه د 20 ورونو درې لوبې کړې دي چې درې واړه یې ګټلې دي. تمه ده چې دواړه هیوادونه له یو بل سره یوه ټیسټ لوبه هم وکړي. د بامیان ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست نوې ودانۍ پرانستل شوه. د بامیان د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست احمد حسین احمد پور ویل دا ودانۍ پرون د وزارت د مرستیاله مشغان مصطفی مخې ته پرانستل شوه او ګټه اخیستنې ته چمتو ده. د ښاغلي احمد پور په وینا پر دې ودانۍ د خرج جوړونې د وزارت تر 23 میلیون ډېرې افغانۍ لګېدلې دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې، روسیې او چین اندېښنه ښودلې ده چې د اټومي وسلو لرونکو هند او پاکستان ترمنځ شخړه به ښایي له کنټرول نه بهر شي. پنټاګون پرون وویل د امریکا سرپرست دفاع وزیر پاتریک شاهانان د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي په کمولو تمرکز کوي او له دواړو هیوادونو یې غوښتي چې د یو بل پر ضد نور پوځي ګامونه پورته نه کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤلې فدریکا موګیرینی ویلي هند او پاکستان باید له پوره زغم کار واخلي. هغه وایي دا شخړه کېدای شي چې د دواړو هیوادونو او ټولې سیمې لپاره خطرناکې پایلې ولري. چین چې د پاکستان نږدې متحد دی هیله څرګنده کړې ده چې نوی ډیلی او اسلام آباد به د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. روسي هم پر دواړو هیوادونو غږ کړی دی چې آرام شي او د شخړې په هواري کې د منځګړتوب پیشنهاد هم کړی دی. هند او پاکستان دواړو پرون ادعا وکړه چې د یو بل جنګي الوتکې ویشتې دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ وضعیت وروسته تر هغې بحراني شوی چې د فبروري په 14 د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې یو ځان وژونکي برید 44 هندي پولیسو وژل. جیش محمد وسلوالې ډلې چې په پاکستان کې د دې انتحاري حملې مسؤلیت منلی دی. هند پاکستان تورنوي چې په برید کې لاس لري، خو اسلام آباد بیا د هند دا ادعا بے بنسټه بللې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون مسکو ته لاړ. دی غواړي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وهڅوي چې په سوریه کې د ایران د حضور مخه ونیسي. مخکې تر دې چې نتنیاهو له ولادیمیر پوتین سره وګوري، وای ویل
ایوم گدول بیوتر
دی وایي په سیمه کې د امنیت او ثبات تر ټولو ستر ګواښ ایران او د هغه متحدانو رامنځته کړی دی، او موږ به هر هغه هڅه وکړو چې د دغه ګواښ مخه ونیسو. د اسرائیل صدر اعظم زیاته کړه چې د ایران پر ضد چې د اسرائیل له منځه وړلو خبرې کوي خپلو هڅو ته دوام ورکوي. او مایکل کوهن چې د اوږدې مودې په موخه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ شخصي وکیلو د کانګرس استماعي غونډې ته وویل
The last time I appeared before Congress, I came to
د وی تیر ځل چې زه کانګرس ته راغلم، د دې لپاره راغلم چې د خاغلی ټرمپ حمایت وکړم. نن زه د دې لپاره دلته یم چې د خاغلی ټرمپ په باره کې حقیقت وایم. مایکل کوهن زیاته کړه چې ټرمپ یو فریبکاره او متقلب دی، او د 2018 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال له هغو مذاکراتو خبرو چې په مسکو کې به د ټرمپ آسمانڅکې ودانۍ جوړیږي. دا د مایکل کوهن د هغو سختو تورونو یو برخه ده چې پرون یې د کانګرس استماعي غونډې ته وکړې. مایکل کوهن بیا وویل چې زه شرمېږم چې ولې مې د ډونالډ ټرمپ د غیر قانوني کارونو په پټولو کې برخه اخیستې ده. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د پاکستان او هند ترمنځ د ورستي کړکیچ له امله پاکستان له پرون راهیسې په خپله فضا باندې د الوتکو په تیرېدو بندیز لګولی دی. د افغانستان الوتکې هم له دې فضا څخه هند ځي، او افغان الوتکې پرون ستنې کړې دي. زرګونه افغانان بیا په هند کې بند پاتې او نشي کولی چې له همدې امله افغانستان ته بیرته ستانه شي.
د افغانستان او د هندوستان ترمنځ چې کوم چې ملکي پروازونه دي، د هغه دپاره خنډ جوړول نړیوالو قوانینو سره نقص دی. دا یو نه یو ډول د پاکستان هغه فارن پالیسي ده چې دی د افغانستان په وړاندې د هندوستان په وړاندې لري.
د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ به د افغانستان پر پروسه څه ډول اغیز وکړي؟ پاکستانی مقاماتو څو ځل ویل چې د هند او پاکستان ترمنځ لانجه به د افغانستان د سولې مذاکرات متاثر کړي. پر دې اړه د چارو د کارپوهانو نظر اخلو.
پاکستان باید خپلې پخوانۍ خبرې له یاده ونه باسي چې افغانان دې د خپلې جګړې غم خپله وخوري. نن چې دوی دا خبره کوي، یو رقم په ځان باندې خپله عریضه کوي.
د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا د افغانستان 12 غوره ځوانان معرفي کړل، او دوی ته یې ایوارډونه ورکړل. د نورو ریپورټونو سربیره د خپرونې په دوام کې د نړۍ مطبوعات هم لولو. د خپرونې په دوهمه برخه کې بیا دوه پروګرامونه اوري، د بشري حقونو 19 پروګرام او ژوند په شیبو کې. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شي. په زرګونو افغانان په هند کې انتظار دی چې کابل ته ستانه شي، خو د پاکستان پر سر الوتنې بند شوې دي. د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره وایي چې تر اوسه به سبا هڅه وکړي چې هر څه ژر دا ستونزه هواره کړي، خو د اسلام آباد او نوې ډیلی کړکیچ ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. تفصیل له احمد شیبر نورو.
پاکستان د افغانستان او هند ترمنځ الوتنې ځنډولې دي. د پاکستان او هند ترمنځ وضعیت ترینګلی دی، او ریوټرز اژانس د امریکا د ملي امنیت د شورا د دفتر د یو مسؤل په وینا چې د نوم له اخیستو ډډه کړې ده خبر ورکړی چې د هند او پاکستان ترمنځ د جګړې امکانات خورا زیات دي، او واشنگتن دې ته ډېر اندېښمن دی او له دواړو لوریو څخه یې غوښتي دي چې له زغمه کار واخلي. د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداری ویاند قاسم رحیمی از جرادو تو ویل
بر حسب اطلاعات کنترل حریم هوایی پاکستان،
د پاکستان د هوایی حریم د کنټرول د څنګ د معلوماتو لمخي، د افغانستان کوم الوتنی چې د پاکستان پر سر هند ته تیرې دي تعلیق شوی دي. کله چې مودا معلومات تر لاسه کړل، مشټولو شرکتونو ته خبر ورکړ چې هند ته الوتنی وزندوي، تر څو چې بل ځل خبر راکوي ورته انتظار کیږي. د چهارشنبه په ورځ د کامیر هوایی شرکت الوتکه کابل د نوی ډیلی په لور والوته، خو پاکستان اجازه ورنکړه چې دغه هیواد پر فضا تیر شي. د نړۍ ګڼو هوایي شرکتونو د بریټش، امارات، قطر، ګلف، سریلانکا او ایر کاناډا په ګډون پاکستان ته خپلې الوتنې ځنډولې دي. یو شمیر هوایی شرکتونو لکه سنگاپور، ایر فلوت او فاین ایر چې د پاکستان پر سر یې الوتنې کولې خپل پروازونه بند کړي دي. د افغانستان د ملکي هوایي چلند اداره وایي چې د کابل او نوی ډیلي ترمنځ به تر هغو الوتنې درېدلې وي چې د هند او پاکستان ترمنځ روان کړکېچ هوار شوی نه وي. په پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل چې د هند او پاکستان روان کړکېچ کې ادامه پیدا کړي له سیاسي پلوه پر افغانستان اغېز نه کوي، خو یو څه اقتصادي ستونزې ممکن پیدا کړي.
د افغانستان او د هندستان ترمنځ چې کوم پروازونه کېږي، ملکي پروازونه دي، دغه د پاره خنډ جوړول د هغه نړیوالو قوانینو څخه نقص دی، او په ټوله کې دا یو ډول نه یو ډول بیرته د پاکستان هغه فارن پالیسي ته چې دی د افغانستان په وړاندې د هندستان په وړاندې لري. دا افغانستان او هندستان وکولی شي چې د دوبۍ د لارې خپل پروازونو ته ادامه ورکړي، او یو څه اقتصادي ستونزه به جوړه کړي، او په سیاسي برخه کې د افغانستان په مسایلو کې هیڅ اغېز نه شي لرلای.
په دې اړه چې افغانستان هند ته د الوتنو پر بدیلې لارې فکر کوي کنه، د ملکي هوایي چلند ادارې ویان ښاغلی رحیمي وویل چې د دوی اداره به خپل ټول هڅه وکړي چې ژر تر ژره له افغانستان هند ته د الوتنو زمینه برابره شي. وروسته تر دې چې نږدې دوې اونۍ مخکې د هند تر واک لاندې کشمیر کې تر 40 ډېر هندي سرتیري ووژل شول، او مسؤلیت یې په پاکستان کې میشت جیش محمد ډلې واخیست، د نوي ډیلي او اسلام آباد اړیکې کړکې چن شول. هند د دوشنبې په شپه د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې بمباري وکړه او د 300 ترهګرو د وژلو ادعا یې وکړه. پاکستان بیا وویل چې د چهارشنبې په ورځ د هند یو میک 21 الوتکه نسکوره کړې او د هغې پیلوټ یې ژوندی نیولی دی. هند هم د پاکستان د بیا الوتکې د نسکورېدو ادعا کړې ده.
د احمد شیبر په راپور کې مو واورېدل چې په زرګونو افغانان په هند کې اظهار دي چې کابل ته ستانه شي، خو د پاکستان پر سر د الوتنو د بندېدو له امله دوی نشي کولای چې وطن ته بیرته ستانه شي. بلور ته افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونو ته په عکس العمل کې وایي چې د هند او پاکستان روان کړکېچ د افغانستان د سولې په بهیر هیڅ اغیز نه لري. د دې وزارت وایي صبغت الله احمدی د چهارشنبې په ورځ په یو ویډیو پیغام کې وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمیدو هیله لري. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له خپل امریکایي سیال سره په خبرو کې د سه شنبې په ورځ ویلي وو چې د هند او پاکستان ترمنځ روانه ستونزه به د افغانستان د سولې په مذاکراتو منفي تاثیر وکړي. په دې اړه رحمت الله افغان راپور لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان سوله د افغانانو کورنۍ مسله ده، او د افغانستان د سولې بهیر د افغان حکومت ابتکار دی. د دغه وزارت وین صبغت الله احمدی د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته په استولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې هغه وایي د افغانستان اسلامي جمهوریت په سیمه کې د کړکېچ د کمولو غوښتونکي دی. تروریزم هغه مسله ده چې ټوله نړۍ ورسره لاس او ګریوان ده. افغانان د تروریزم لوی قرباني دي. البته سوله د افغانستان کورنۍ مسله ده، او له نورو هیوادونو سره هیڅ اړیکه نه لري. موږ هیله لرو چې پاکستانیان دي د سولې په تړاو خپلې ژمنې ترسره کړي او عملي ګامونه دي واخلي، ځکه په افغانستان کې ثبات په سیمه او پاکستان کې د ثبات لامل کیږي. دا څرګندونه داسې مهال مطرح کیږي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی تیر ورځ له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي وو چې د هند او پاکستان روان کړکېچ د افغانستان د سولې بهیر باندې منفي اغیز کولای شي. له دې وړاندې په کابل کې د پاکستان سفیر او د پاکستان د پوځ ویان هم ورته څرګندونه کړې وې. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې په هند کې په یوه انتحاري حمله کې له 30 زیاتو د هندي عسکرو له وژل کېدو وروسته وړمه ورځ هندي جټ الوتکو د پاکستان په بالاکوټ سیمه کې د جیش محمد ډلې په مرکزونو هوایي حمله وکړې. د دواړو هیوادونو ترمنځ په تازه کړکېچ کې پاکستان ادعا کړې ده چې دوه هندي جټ الوتکې ویشتي او پیلوټان یې نیولي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا د هند او پاکستان ترمنځ مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي اندېښنه ښودلې ده. د دغې شورا د دارالانشا رئیس او د سیمه ییزې اجماع لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داودزی په بهرنیو چارو وزارت کې په یوې غونډه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د هند او پاکستان ترمنځ د روانې ستونزې په راکمولو کې ارزښتمن رول ادا کړي. هغه وایي موږ په نړیوالې ټولنې غږ کوو چې هند او پاکستان ترمنځ د راپورته شوې ستونزې په راکمولو کې ارزښتمن رول ادا کړي. زموږ هیواد په سیمه کې په تیرو 40 کلونو کې دننه او بهر د ستونزو لوړه بیه پرې کړې، ځکه نو په تاوتریخوالي تلفاتو او د تاوتریخوالي په زیاتوالي خپه کیږو. وبلیدل سي چې آیا رښتیا هم د پاکستان او هند ترمنځ روان کړکېچ د افغان سولې په بهیر منفي اغېز کولای سي؟ کنه دا به په راتلونکي کې معلومه سي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زمون غږله ازادي راډیو اورئ. د هند او پاکستان ترمنځ د کړکیچ موضوع کې پاتې کیږي. د هند او پاکستان ترمنځ زیات شوی کړکیچ ته په پام سره، آیا د دې خطر شته چې د دواړو هیوادونو ترمنځ بله بشپړه جګړه ونښلي؟ د ازادي راډیو ګندهارا ویبپاڼې په دې اړه د سیمه ییزو نړیوالو چارو د کارپوهانو نظرونه او د هند او پاکستان پوځي وړتیاو ته په یو رپورټ کې کتنه کړې چې مهمې برخې نوریاس نوري وړاندې کوي.
پر هندي ځواکونو د وروستۍ حملې وروسته چې په څو لسیزو کې تر ټولو خونړۍ وه، د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر د پلواما په سیمه کې د فبروري د 14 له حملې وروسته چې له 40 زیات هندي سرتیري پکې ووژل شول او مسؤلیت یې په پاکستان کې دیره د جیش محمد ډلې منلی، پر دې ډلې د هند حملې له ګواښونو وروسته د هند هوایي ځواکونو جټ الوتکو د تېرې دوشنبې په ورځ د پاکستان په بالاکوټ کې د دې ډلې یو لوی مرکز په نښه کړ. له دغې حملې وروسته په تیرو دو ورځو کې د دواړو اټومي وسلې لرونکو هیوادونو هوایي او ځمکني ځواکونه سره مخامخ شوي او په خپلو کې څو نښتې کړې دي. په کشمیر کې د کنټرول لاین یا د هغې کرښې په اوږدو کې چې د کشمیر سیمه سره جلا کوي، د پاکستاني او هندي سرتیرو ترمنځ نښتې او د دواړو هیوادونو ترمنځ یو د بل د الوتکو د راغورځولو او یو بل ته د جګړې له ګواښونو سره، آیا د دې خطر شته چې د هند او پاکستان ترمنځ بله بشپړه جګړه ونښلي؟ د هغو هیوادونو چې په 1940 کال له بریتانیا څخه د خپلواکۍ تر اخیستو وروسته تاسیس شوي ترمنځ د پیښو شوو درې جګړو دوی د کشمیر پر سر وې. شاشانک جوشی چې له لندنه د خبرېدونکو اکانومیست مجلې د دفاعي چارو ایډیټر دی، د ازادي راډیو د ګندارا ویبپاڼې ته وویل چې پر هندي ځواکونو خونړۍ حملې او د هند پارلماني انتخاباتو ته په پام سره چې څو میاشتې وروسته ترسره کیږي، د دې ډېر احتمال و چې هند پوځي اقدام وکړي. د هغې په وینا له 2008 میلادي کال راهیسې داسې یو خطرناک وضعیت هیڅکله هم نه و رامنځته شوی. جوشی وویل هغه کال هم د هند او پاکستان ترمنځ په ممبئی کې د یهودانو پر یو مرکز د ریل ګاډي په مرکزي تمځای او څو عصري هوټلونو د منظمو حملو وروسته چې نوې ډیلی تور په پاکستان کې د رپ لشکرې طیبه ډلې پورې کړی و، د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ او ته رسېدلی و. په دغو حملو کې لږ تر لږه 168 کسان وژل شوي وو. د نیویارک د البانی په دولتي پوهنتون کې د جنوبي آسیا د چارو کارپو کریستوفر کیل ریوای د پوځي شخړې د رامنځته کېدو احتمال ډېر زیات دی. هغه ګندارا ویبپاڼې ته وویل چې هند به ښایي لکه د 2018 کال د پیښې په غبرګون کې د پاکستان د خاورې دننه محدود ځایونه په نښه کړي. په هغه پیښه کې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د اوري په سیمه کې 40 هندي سرتیري وژل شوي وو. د هند پراخ مساحت، نفوس او اقتصاد ته په پام سره داسې ښکاري چې د دې هیواد د ځواکونو شمیر د پاکستاني ځواکونو په نسبت زیات دی. اټکل کېږي چې هند به په اوس وخت کې په خدمت کې فعال 1,200,000 سرتیري ولري او د احتیاطي سرتیرو شمیر به هم د پاکستانیو 1,000,000 دوه برابره وي. دواړه هیوادونه د ټانکونو او نورو زغروالو وسایلو د لرلو په برخه کې هم سره توپیر لري. هند او پاکستان دغه راز بیلابیل توغندي او اټومي وسلې هم لري. هند لوی هوایي ځواک لري، خو ډېرې الوتکې لکه په روسیه کې جوړې شوې میک 21 ډوله زړې دي. حال دا چې د پاکستان د هوایي ځواک جټ الوتکې څه ناڅه په عصري وسایلو سنبالې دي. د هند پراخ مساحت په پام سره د پاکستان په نسبت د دې هیواد بحري ځواکونه ډېر دي، خو په هر صورت ښاغلی جوشي په دې باور دی چې هند به د دې لپاره چې د جګړې په ډګر کې برلاسی وي د متعارفو ځواکونو د منسجم کولو په چاره کې له ستونزو سره مخ وي. نوموړی وایي د هند لپاره به څو اونۍ وخت ونیسي چې د پاکستان په وړاندې خپل ځواکونه له پولیس سره ځای په ځای کړي، خو پاکستان بیا په دې برخه کې د هند په نسبت ژر دا کار کولای شي. خو جوشي د دې یادونه هم کوي چې د دواړو هیوادونو اقتصاد او پوځي بودیجې ډېر سره توپیر لري. د چارو کارپو کریستوفر کیل ریوای د ته په پام سره چې له 1991 کال راهیسې د هند او پاکستان ترمنځ بله بشپړه جګړه نه ده شوې، دا نه ده روښانه چې که د دوی ترمنځ بله بشپړه جګړه پیل شي هند به ګټونکی وي. د کیل ری په وینا له 1991 کال راهیسې ډېر څه بدل شوي. هغه وایي د کارګیل لنډې جګړې چې پاکستان د خپلو ځواکونو د پیاوړي کولو په برخه کې له ستونزو سره مخ وښوده چې دواړه هیوادونه به د جنګي وړتیاو له پلوه د یوې بشپړې جګړې د پیښېدو په صورت کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ وي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وقت د شریه
په هنه
زموږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ملالۍ بشیر نه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو څرېږلې.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل پر خپل ویب پاڼه په افغانستان کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه یو لیکنه خپره کړې ده. مقاله لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د سولې او پخلاینې هڅې زیاتې شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ادارې د 2018 کال راپور په دې هیواد کې د ملکیانو تر ټولو زیاتو تلفاتو یادونه کړې ده. د ملګرو ملتونو راپور ته په اشاره امنیسټي انټرنیشنل لیکلي چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه د یونا ما راپور اندیښمنوونکی دی. د راپور له مخې په 2018 کال کې 1903 ملکیان وژل شوي دي. راپور دا هم ویلي چې په ملکي تلفاتو کې زیاتوالی د طالبانو او داعش ډلو د حملو د لا ډېرېدو له کبله دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې بیا په خپل آخري ګڼه کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د ښځو د ونډې په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. دا مقاله څلورو افغان ښځو په ګډه لیکلې ده. په مقاله کې ویل شوي طالبان له امریکایي استازو سره او افغان جګړه مارانو سره خبرې کوي، خو د افغانانو له انتخاب کړي حکومت سره نه. له دې سره افغانان اندېښمن دي چې آیا دا ټولنه په اوسني حالت کې نوره هم پاتې کېدای سي چې ژغته یې بې اعتنايي ښودل کېږي. د مقالې لیکوالان لیکي افغانان په دې باور دي چې طالبان سولې ته لیوالتیا نه لري او دا څنګه امکان لري چې ډیموکراسي دي په داسې حال کې پاتې سي چې خوندیتوب یې سختریدو ته په لاس ورکړل سي. مقاله یادونه کوي که څه هم زرګونه کیلومتره لیرې د تړلو دروازو شاته د سولې خبرې روانې دي، افغانان د خپل توپیرونو په هیرولو سره راټول سوي دي. په ځانګړې توګه ښځو د سولې د مذاکراتو په برخه کې یو پلان وړاندیز کړی دی. مقاله لیکي افغانان د روانو مذاکراتو چوکاټ ذکر کوي چې غواړي د افغانستان په سوله کې د دوی نظر ته هم ځای ورکړل سي. مقاله وایي اوسنی افغانستان دوی لسیزې مخکینی افغانستان نه دی. افغانانو د سیاسي، ټولنیز او کلتوري ادارو د بیا رغونې په برخه کې له 2001 کال راهیسې نه هیرېدونکي کارونه کړي دي. د مقالې دغو ښځینه لیکوالانو لیکلي په مذاکراتو کې تشې ژمنې کېږي چې له طالبانو سره تر سولې وروسته به هم د افغان ښځو حقونه خوندي پاتې سي، خو ښځې پوهیږي چې حقونه یې له خطر سره مخامخ دي. مقاله په پای کې وایي د ښځو حقونه تر هغه وخته خوندي نه سي پاتې کېدای چې د افغان ښځو او ځوانانو خبره نه وي اورېدل سوې.
سیزم غغل ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ چپای 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. نن د سرتيري ملي ورځ لمانځل کیږي. په بلخ کې زموږ همکار له افغان سرتيري سره په دې مناسبت خبرې کړې دي.
ګلاغه
د کوم ځای څخه؟
منګرا ولات.
بچی د در سره کوي
پر اردو د سرویس شاین کې.
نن د سرتيري ورځ د پیغام د څه دی ولسته؟
زما دا پیغام د ټولو افغانانو ته، ټولو اردو ملي سربازانو ته چې دا ورځ په خوشحالۍ سره ولمانځي او څو چې په کورونو کې ناست او په هغه کې د غدرا شو اردو ملي ته راشه او په افغانستان خدمت دی، بعد افغانستان خدمت دی، د خلکو خدمت دی.
خلکو ملاتړ تاسو سره څنګه دی؟ خلکو ملاتړ نه خوښ دی نه؟
او مونږ د بلخ ولایت د خلکو د ملکی خلکو د ملاتړ نه خوښ یو او خوشاله یو. د حکومت دا پیغام چې راشي اول د افغانانو په اړه چې سوله وکړي، سوله راشي او کبه سوله نه کوي، خبر د افغانستان دښمنانو ته د اسلام دښمنانو ته احمدونکي جواب ورکړي.
تاسې زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي دي چې د پاکستان پر وړاندې د هند تهاجمي دریځ د افغانستان د سولې پروسه زیانمنولی شي. دا دوهم ځل دی چې یو پاکستاني چارواکی د افغانستان د سولې مسله د اسلام آباد او نوي ډلي په کړکیچ پورې تړي. صالح محمد صالح د دې موضوع په اړه د سیاسي مسایلو له شنونکي عبدالکریم متین سره چې د پکتیا او غزنی د والي په توګه دنده ترسره کړې مرکه کړې ده. په پیل کې پوښتنه کړې چې د پاکستاني مقاماتو د سرګندونې کوم پیغام رسوي؟
وار وار باندې د سیاسي شنن کو تاسو او بینللي مشرانو دا ویلي دي چې د افغانستان موضوع یا بینللي ده هغه تاسو یا هم خجاخر منطقوي ده. د پاکستان د چارواکو همدا خبرې د دې دا ثبوت ده او پاکستان باید خپلې پخوانۍ خبرې له یاده ونه باسي چې افغانان دوی د خپلې جګړې غم خپله وخوري. دوی باید ورپه یاد کړي چې دوی همداسې خبرې کړې دي. نن چې دوی دا خبره کوي یو رقم په ځان باندې خپله عریضه کوي چې دوی د افغانستان په جنګ کې هغه څلوېښت کاله ښکېل دي او د دغې جګړې فیول هغه هغه د سوفت مواد استراتیژي او پلانونه دوی برابروي. له یوې خوا د دوی دا ادعا دا ښکاره ثبوت د دوی له خولې ثبوت په دې جګړه کې دوی امریکن ښکېل دي. تقریبا یو رقم یې رهبري کوي. دا خبره دا ثبوتوي چې د افغانستان موضوع حداقل منطقوي ده. په دې کې هند، ایران او منځنۍ آسیا، چین او دا هیوادونه امریکن متاثر کېږي له دې جګړې.
دغه ډول څرګندونې په ښکاره خبره ده چې د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته نه کوي. پاکستانی چارواکي چې په وار وار دا خبره کوي، له دې خبرې څخه څوک ګټه پورته کوي او د چا په تاوان تمامېږي؟
د دې خبرې څخه دوی کوشش کوي چې دغه د دې او د هند د کړکېچ کې خصوصا د متحده ایالاتو یا د امریکا او د ناتو پښه راکش کړي، ځکه دوی دا ویره لري چې که هند نور هم دغه حملو ته دوام ورکړي د پاکستان اقتصاد، امنیت او سیاسي اوضاع به ډېره ګډوډه شي. پاکستان کې تر پخوا ډېر عمیق درزونه موجود دي چې هغه تر مځکې لاندې لکه جلوجستان چې وایي په تر مځکې لاندې غټ غټ درزونه دي. پاکستان کې هماغسې غټ غټ درزونه دي خو د مځکې په سر راښکارېږي چې په یوه دراز سره کېدای شي له دوی نه بلوچستان او پښتونستان او سند او دا منطقې جلا شي. دغه جنجالونه همدغو ازادیو ته بالکل زمینه مساعده یا پاکستانی سیاستوال په دې باندې ډېر ښه پوهېږي. په دا خاطر دوی نه غواړي چې دا کړکېچ نور هم دوام پیدا کړي او غواړي چې له دې په دې کې د امریکا او روسانو هر څوک چې وي او مرسته وکولای شي له دې جنجال نه ځان خلاص کړي. د افغانستان موضوع وینې ورکوونکی زخم یا لوت زخم د امریکا لپاره چې هره ورځ تر کړېږي، امریکا هم او ټوله نړۍ هم. نو بنان دوی پاکستانیان داسې وایي چې په دغه موضوع کې تاسو له موږ سره مرسته نه کوئ، موږ افغانستان نور هم درته کړو او درته ځوروي. نو د افغانستان کړونه اوس د امریکا لپاره کړونه ده او د ناتو لپاره کړونه ده. نو بنان دوی واضح اعتراف کوي چې په دې جنګ کې دوی دي او د دې ګټه به پاکستان ته بالکل نه رسیږي. هند هم اصلا په جګړه کې خو تاسو پوهېږي چې هیڅوک ګټه نه کوي. ګټه به بیا هم همغه تروریستي ګروپونه کوي چې په نهایت کې به تر ټولو خطرناک همدغه ګروپونه پاکستان ته تمام.
په دې وروستیو کې په ایران کې خونړۍ حمله وسوه چې ایراني چارواکو یې تور په پاکستان کې ډېره افراطي ډلې وګڼلې. دغه راز د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې وروستۍ حملې هم د هند عکس العملونه پارولې چې مسؤلیت یې هغه ډلې اخیستې چې په پاکستان کې ډېره ده. نو دغو حقیقتونو ته په پام سره د امریکا متحده ایالاتونو، ناتو تړون او نورو شریکو هیوادونو ته څه کول پکار دي؟
ګورې دغه تستیبونه چې ټول نړۍ په دې پوهیږي، څوک اعتراف کوي څوک نه کوي، اصلي مرکز د پالنې، روزنې، تمویل ټول مسایل په پاکستان کې دي. دا د هغه ویروس یا خطرناک ویروس پالنه ده چې که یو ورځ پاکستان چوکاټه ووت بیا پاکستان ته مضر ده او ټولې نړۍ ته مضر ده. په دې متحده ایالات او ناتو ښه پوهېږي چې همدغه ویروس وځي نو ایران هم تر په امن نه ده، عربي نړۍ هم، متحده ایالات هم، اروپا هم. زما په نظر په همدغه شرایطو کې ډېر ژر باید متحده ایالات چې په دې منطقه کې اوس ښکېل هم ده او نو د نړۍ نور ستر قدرتونه عاجل همدغه دواړه هیوادونه لکه د مو تاسو پښتنو کې یوه اصطلاح ده چې ډبرک دي. ډبرې معنا دا ده چې څوک نور به څوک تعرض نه کوي تر څو چې جرګه فیصله کوي. دوی همداسې یوه تیږه کېږدي او دواړو خواته وایي چې نور به هیڅ حرکت نه کوي، موږ دا موضوع خپل درته حل کوو. که داسې یو قویان مداخله نن ونه کړي سبا ته به مجبوره کېږي چې مداخله وکړي، چې هماغه مداخله به بیا د امریکا لپاره هم ډېره ګرانه تمامېږي، پاکستان ته هم، هند ته هم او ټولې نړۍ ته.
د پکتیکا او غزنی په خوانی والی او د سیاسي چارو کارپو عبدالکریم متینو چې د افغانستان د سولې په پروسه د پاکستان او د هند د کړکېچ د اغیز په اړه د پاکستاني چارواکو د څرګندونو په عکس العمل کې ازادي راډیو سره خپل نظر شریکاو.
ا آزادی رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. آزادی رادیو ټکی کام.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د خبرونې په دوهمه برخه کې اورئ چې په بلخ کې د یو شمېر ښوونځیو مسؤلان او زده کوونکي شکایت کوي چې درسي کتابونه نه لري. خو له هغې مخکې اوس اتنې بجې شوي دي، پام وکړئ. د دې سات مهمو خبرونو لنډیز ده. ټاکل شوې ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ د سولې خبرې د شنبه پر ورځ بیا له سره پیل شي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د هند په دهرادون کې له آیرلند سره خپل لومړنۍ او ورځنۍ مسابقه ترسره کوي. د بامیان ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست نوې ودانۍ پرانستل شوه. پر دې ودانۍ 3 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی. متحده ایالاتو اروپایي ټولنې روسیې او چین اندېښنه څرګنده کړه چې د اټومي وسلو لرونکو هند او پاکستان ترمنځ شخړه به ښایي له کنټرول نه ووځي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون مسکو ته لاړ او د دې هیواد له ولسمشر ولادیمیر پوتین نه وغوښتل چې په سوریه کې د ایران د نفوس او فعالیتونو په مخنیوي کې همکاري وکړي. تاسې زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د خبرونې په پاتې برخه کې 2 پروګرامونه د بشري حقوقو پروګرام او د غرض ژوند په شیبو کې اوریدلی شئ. خو له هغې مخکې په بلخ کې د ښوونځیو د زده کوونکو د ستونزو موضوع راخلو. په بلخ ولایت کې د ښوونځیو زده کوونکي د تعلیمي کتابونو له نشتون شکایت لري او د پوهنې اداره بیا د یاد ستونزې هلته په بې پامۍ تورنوي. د بلخ د پوهنې اداره د یاد ستونزې په منلو وایي چې مسأله د مرکزي دولت سره شریکه شوې او راتلونکو 3 میاشتو کې به ستونزې حل شي. په دې اړه له بلخه د مجیب الرحمن حبیب زی رپورټ اورو.
د بلخ په مرکز مزار شریف او شاوخوا سیمو کې زده کوونکي په ښوونځیو کې د تعلیمي کتابونو له نشتون او کموالي شکایت لري او وایي چې د بلخ د پوهنې ریاست د هغوی د تعلیمي ستونزو د حل په برخه کې بې پامه دی. د مزار شریف د ګڼ شمېر ښوونځیو زده کوونکي وایي چې د ښوونځیو لخوا ورته کتابونه نه دي ورکړل شوي او کومو کتابونو ته چې هم لاسرسی لري هغه د تیرو کلونو زاړه او شړېدلې کتابونه دي چې ترې ګټه نه اخیستل کیږي. له دغه زده کوونکو 2 تنو یې ازلی راډیو ته داسې وویل.
رامش
د کجا درس میخونی؟
د مکتب غلام رسول سینایی.
چه قسم از وضعیت کتاب داره نداره؟
کتاب نداریم، تابال توزیع نکده، آنا پیسه نداریم که از بازار بخریم، آنا باید از روسیت معارف میخواییم که در ما کتاب بده.
فردوس.
در کجا درس میخونی؟
در مکتب وزیر اکبر خان.
چند تا کتاب داری؟
3 تا.
دیگه کتاب ها را چه قسم از مکتب میتا بردتون؟
نه میخریم، روسیت معارف، 10 تا کتاب دیگه بیتا.
همداراست بلخ د پوهنې ریاست وایي چې په دې ولایت کې په څه باندې 600 لومړنیو منځنیو او لیسو ښوونځیو کې له 600 زره څخه زیات زده کوونکي په تعلیماتو بوخت دي چې د مسلکي ښوونکو د نشتون تر څنګ د کتابونو د نه لرلو سره هم مخ دي. د بلخ د پوهنې ریاست مشر محمد علي اميري ازادي راډیو ته وویل چې هغوی دا ستونزه د افغانستان د پوهنې له وزارت سره شریک کړې ده او دغه مرکزي بنسټ ورته ویلي چې د بلخ په ښوونځیو کې به د کتابونو د نشتون ستونزه په راتلونکو میاشتو کې حل کړي. ښاغلی امیری وایي چې په 1991 کال کې دوی له 650 زره څخه زیات جدید شموله زده کوونکي ښوونځیو ته جذب کوي چې اساسي ستونزه به یې هم د کتابونو نشتون وي. هغه په دې اړه وویل.
دقیقا نه، این مشکل امسال هم پای برجاست. کتاب های دوره مکتب ابتدایی ما در اکثریت مکاتب ما کم است، تا هنوز به دسترس ما قرار نگرفته و ما نیازمندی های خود فکر ساختیم دو مقام وزارت معارف و از ما خودشان تقاضا کردن همه گیش شریف ساخته شده. مطمئنم خبرهای خوشی که در راه هست کتاب همش دامت بای داخلی بسیار سپاریده شده و تا ماهای آینده یا تا 2 ماه بعد یا 3 ماه بعد دیگه فکر کنم کتاب ها انشاءالله که باز اساس ما قرار بگیره. ولی مشکلات هنوز باید برجاست.
شاگردای جدید شمول در ولایت بلخ بیش از 56 هزار شاگرد ما امسال آمادگی جلب و جذب داریم.
بلخ د شمازون له مهم او مرکزی ولایتونو څخه شمیرل کیږي. خو لا کلونو را په دې خپه کې د ښوونځیو زده کوونکي د مسلکي ښوونکو د نه لرلو تر څنګ د کتابونو د کموالي او په مورنۍ ژبه د زده کړو د زمینې د نشتوالي له ستونزې سره مخ دي. مجیب حبیب سی، آزادی رادیو، مزار شریف.
اساسی او بشری حقوق.
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د بشري او اساسي حقوقو یو بل خبرونه چې زه همایون هیواد وړاندې کوم، د جرم یا بیګناهۍ د اثبات لپاره د شواهدو په حق خبرې کوو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون د کابل د سیمه ییز دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مسؤل ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، که په پیل کې د مقدمې په ډول د خبرونې د موضوع په اړه راته وغږیږي.
لومړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. د بشري حقونو په لړه کې زموږ اوساس یو موضوع د احضار د شهود دی چې شاهد به حاضریږي، البته له طرفه د مجني یا مجني علیه، چون دواړه په قانون کې حق لري. په دغه وخت کې تورن کس کوای سي چې د خپل د بیګناهۍ لپاره شاهد راوغواړي، یا سراندولۍ ته یا محکمې ته، چې هغه راسي دیده دی جرم دی نفع پاغی که اغا خپل شهادت التولانده کی. البته پا قانون که شرط داده چه دغا کس رازی دلتا با شهادت ترکیی دبا پا دی قضیه بانده با محکم پویور بانده دغا جرم ولی واقع سوی دی علتی سوی چه واقع سو، یعنی دغا جرم او دی مجنی و دی مجنی علیه پما بین کی مکمل دی شهود سره آگاهی وی او علم وی او پدی باندی پوی دا کس برازی پا محکمه او سراندولی که با شهادت دیده پا بگناهی باور کهی. البته بیا پا قوانین که دی شهود او خصوصیات معلوم دی، تیغه با صادق وی، دروغگوی بنوی او په قضیه باندې به مکمل آگاهی لري، چې کله دنه په قضیه کې پوښتنه کیږي دای به هغه جزئی ترین قضیه نه پټوي. که چیرته د قضایاونه یو جز د قضیې پاتې سو، یا عمدن یا سهون ده دا قضیه پټه کړله، نو په دې کې قانون ده ته بیا جزا او مجازات ټاکلی دي. نو بناً د شهود احضار په قضیه کې ډیره اړینه او ضروره ده. خدای نخواسته داسې نسی چې بدون د احضار د شهود چې متهم مطالبه وکي او څوک حاضر نکي او بالاخره د جانب مقابل خو همدغه سي راسي په دې باندې شهادت ورکي او خود او په دې باندې جرم د له طرفه د مجني علیه شهادت واورول سي، بالاخره دغه کس چې دلته دیده شهود و نمنل سول او پا دی بانده جزا تینیس او ده تسازا ورکل سی او دای خدا نخواسته بیگنا بیمورده پا زندان که و نوریگی. نو دی شهود دی اثبات دی جرم لخاطره یا خموگوتاس مدارک لرو چه اغا آغا عناصر دی دی چه اغا اسباب دی جرم پی باقی کیگی، لکه جارحه شایان یا قاتله شایان غنده، چه اغا توپاک و غیره وسیلی دیگه ترچنگ دی شهود په قضیه کې احضارول او دغه نه پوښتنه کول د اړینه او ضروره ده. په دې موضوع کې
که چیرې یو پیښه رامنځته کیږي او په دې منځ کې شاهد نه وي، نو په هغه صورت کې د جرم یا د بیګناهۍ د اثبات لپاره څه کول پکار وي؟
که به یو قضیه پیښیږي او د قضیې د اثبات یا د نفی له خاطره څه کول پکار دي، ده په کشفی ارگانونو پورې تعلق لري او د سارندوال د زکاوت او د هوښیارتوب هغه باندې ضرور ده چې سارندوال څنګه وکولی سي چې په یو قضیه کې تورن کس را پیدا کړي او دا جرم پې ثابته کړي. دا کشفی ارگانونو ته ضرورت دی چې کشفی ارگانونه په دې اړه خپلې څېړنې پیل کړي. البته نن سبا وسایل د الکترونیکی ډیر پیشرفته دی او تعلقات نن سبا دی، محل د کار دی او انډیوالی ده په دې رابطه کې. نو دلته هم د اقاربو نه پوښتنه کیږي چې دغه کس نږدې چا سره دوستی درلوده او یا دغه سړی چیرته کار کاوه. د کار د محل نه بې پوښتنه کیږي چې دی راغلی و څو بجې رخصت سو لاړه چیرته لاړه. نو په دغه اساس باندې بیا کوای سي چې کشفي ارګانونه د خپل د ذکاوت او د خپل د پوه او تجارب په اساس باندې کوای سي چې هغه مزنون کس را پیدا کی. مزنون کس چې کله را پیدا سو خپل الکترونیکی موضوعات دا یو د اثبات د جرم لکه ټلیفون چا ټلیفون کړی دی په څه وخت کې کړی دی له کمې شمېرې په کمې شمېرې باندې سوی دی یا سړی د کور نه را ایستل سوی دی په دغه کور کې څوک راغله د چا دروازه یې وټکوله څوک و چې څوک ورغله ته څوک یې هغه وایي زه به فلانکی یمه څوک دې پکار دی فلانکی مې پکار دی. دومره خبرې خو څوک ور کوی سي چې دغه کس ستاسې له کوره چې ووته داسې پیښه سوله دا له کوره سوی که بیرون بیا بیرون کې اپراتیفي پولیسان سه چې اپراتیفي کار وکړي په دغه قضیه کې دغه کس چا لیدلی چیرته روان و آیا روانو پیدله چا سره روانو چا سره په موټرسکیل و چا سره په موټر و چه شي و. نو دغه د کشفي ارګانونو د تجارب او د خبرې په اساس باندې کیدای سي چې یو د اول خو مزنون پیدا کی دویم د قضیې په اړوند باندې شواهد درته پیدا کی. البته دا هغه وخت امکانات لري چې یو جامعه په ښه قانوني ډول باندې سمبال وي.
آیا په قوانینو کې داسې موارد هم شته چې د یو چا شاهدي منع کړي که کیږي په کومو مواردو کې کیږي؟
او قانون پیشبینی کړی ده چې د کومو اشخاصو افرادو شهادت منع سي، یعنی هغه من حیث شاهد ونه وسیږي. یو خو دا چې د قضیې د راز افشا کول دا څوک چې شهادت ته راځي شهادت ورکوي دا باید دغه اثار افشا نه کړي، ځکه چې د څوک چې شهادت په قضیه باندې ورکوي دغه مکمل هویت که افشا کیږي که دی سي د یا د مجني او یا د مجني علیه له طرفه دی تهدید سي دلته ستونزې پیښې سي او ستونزې ولاړې سي. نو په دې اساس هغه څوک چې اسرار افشا کوي هغه د شهادت نه منع کیږي. یو وکیل مدافع چې هغه په ټوله قضیه کې دخیل دی او د مجني او د مجني علیه د ساراندوال تر مابین هغه هم یو جز د قضیه دی چې باید د قضیه نفی کی، نو د وکیل مدافع شهادت نه قبلیږي. بل شریک جرمی چې یو څوک شریک جرمی دی جرم وي او هغه خپله د تعقیب عدلی لاندې وي هغه راسي دلته د محکمې او ساراندوالۍ ته وایي چې دا کس بې ګناه، در حالې کې هغه خپله تر اوسه پورې ګرم دی هغه ته زیربطو ادارو ته، نو د هغه هغه قبلیدای نسي. بل همدغسې د طفل غیر ممیز شهادت نه قبلیږي چې هغه وړوکی ماشوم وي یا غیر ممیز وي من حیث شهود هغه شهادت په محکمه او ساراندوالۍ کې. نو دغه موارد دی چې په قوانین کې دوی ته ممانعت سوی دی چې باید دا من حیث شاهد دوی نه استفاده ونه سي.
که چیرې مثال د یوې پیښې شاهد راځي یو ځل شاهدي ورکوي خو بیا وروسته نه حاضرېږي، یا فرضاً که چیرې دروغ ویل کیږي، په هغسې مواردو کې بیا څه باید وشي یا څه کیږي؟
که چیرته شاهد راسي او موانع قانوني ونه لري د شهادت د ادا په خاطر باندې طبعاً د هغه مشخصات درج کیږي په ورقه کې او هغه راځي یو ورې شهادت ورکوي. بیا چې کله بل ورې ته ضرورت کیږي چې باید دا شاهد راسي بدون د موانع د مواجه نه دی نه راځي نه حاضرېږي د شهادت ته، نو بنان مونږ درې نوه جرم لرو چې هغه یو قباحت دی، جنحد او جنایت دی. په قباحت موضوع کې شاهد د محکمې له طرفه په 2000 افغانۍ بدون د دلیل د مواجه نه دی محکومیږي جزای نقدي باندې. په جنحه کې 15000 افغانۍ، په جنایت کې 10000 افغانۍ د جرمه کیږي. یو او که چیرته محکمه او ساراندوالۍ ته دا جوت اسوله ثابت اسوله چې دغه کس دروغی ویله په قضیه کې دروغ ورته ثابت سوله، نو بیا هم د جزا د قانون په رڼا کې دغه کس ته به بیا سزا ورکړل کی د محکمې لته، چې د ما له اوله کې ویل چې اندکه کتمان د قضیې دا هم یو جرم دی شاهد ته، شاهد باید مکمل هغه خپل لیدلو حال د قضیې نه مخکې آگاهی او د ده علم هغه به په هغه سره به دا خپل شهادت وړاندې کړي. که چیرته دی دروغزن ثابت سو په قضیې کې، بیا د محکمې له طرفه دی په مجازاتو باندې محکومیږي.
ډېره زیاته مننه درنو اورېدونکو، دا و د دې اونۍ خپرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دې کوم
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د پیغلو مشې واده کړه اوس به پسرو لاسونو سوک دایره وهینه. په افغانستان کې د ودونو د تالار په تاریخ خبر یاست.
اولین زل چې ودونه کېده عسکری کلوب و.
قدم را واخله دلاله په کوزړ شي بناوي تړې مشه.
په پیل کې به کومو کسانو د ودونو په تالار کې واده کاوه؟
مودی امکانات درلود هغه خلک بیا هوټلونو کې کلوبونو کې واده کوله.
او خلک د ودونو په تالار کې د واده کولو په اړه څه نظر لري؟
خکار دی چې ځکه چې په کورونو کې داسې شرایط نه وي، لوی کوټه نه وي، لوی تالار نه وي.
نن په همدې حق له خبرې کوو. په پیل کې د ودونو په تالار کې د واده کولو په لرغونتوب غږیږو، ورپسې په همدې حق له د خلکو دودونه سیړو، په اخر کې مرکه هم لرو. دا خپرونه فرشته مرسل جوړه کړې او زه محمد واصل وصال درته وړاندې کوم.
قدرمن اوریدونکو، واده کول روحي، صحي، اجتماعي، ديني او داسې نورې ګټې ډېرې لري. واده کول هغه نیک او درون کار دی چې د دوو مختلفو جنسونو ترمنځ په خپل منځي تفاهم او توافق سره ترسره کیږي. په پیل کې به ودونه په کورونو کې داسې کېدل چې لوی ورځې څخه نیولې بیا تر وو ورځو به خپل خپلوان او دوستان سره ټول وو، ټنګ ټکور به یې کاوه، په مخبره منګای او باجه به یې غږوله، نڅا او اتڼ به وو، سندرې به یې ویلې، د خوراک لپاره به درې څلور غویان حلالېدل، لوی دیګونه به پنغری بار وو. د خلکو په وینا واده به ښه په جام او جوش سره ترسره شو، خو د وخت له تېرېدلو سره دا چې خلکو یو څه پرمختګ وکړ او په خوا کې په رسمي کارونو هم ډیر بوخت شول، نو د واده هغه وو ورځې رالنډې کړې. ورو ورو د ودونو تالارونه جوړ شول. په پیل کې به یوازې د شاهي کورنۍ د خپلو اولادونو ودونه د ودونو په تالار کې چې هغه وخت کلوب ورته ویل کول. د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت د خلکو د فرهنګ رئیسه محبوبه بابکر خیل وایي چې د لومړي ځل لپاره په 1940 کال کې د ودونو تالار جوړ شو چې عسکري کلوب ورته ویلي.
یعنی اولین ځل چې ودونه کېده عسکري کلوب و. تاسو به اوس وګورئ چې موقعیت شته ده، ولې اوس هغه کلوب نه ده. په نوم به د کلوب یادېدو. په دې کې به ودونه کېده هغه خلکو ودونه کړل چې سایمنصبانو او پورتو کې کار کاوه. دا ودونه به په دې شکل نه و چې هلته ټول هغه شیان چې لکه اوس آماده دي آمدن نه و. دیو به میز چوکۍ ضرورت و چې هلته به تړه په هوټل کې خواړه چې پخېدلې لوخي د به ټول خپل واده والا راوړلې. بیا نو قرار قرار دا دود شو کابل هوټل وو چې وس کابل سرینا په نوم یادیږي، خیبر هوټل وو، بل کانتیننتال وو، او د قصر د بغبالا وو چې هغه د عبدالرحمن خان په وخت کې دا جوړ شوی وو. زر شاه په وخت کې دلته ودونه بیا شروع شو په دغه قصر کې د بغبالا. کله چې لږ خلک مترقي شو د متروپول هوټل و تاسو به لیدلی چې اوس هم یو څانګه شته ده، پلازا هوټل ده. یو بل هوټل د منډوي په کوڅه کې په نوم د حسن دی کې هم ودونه کېده دی. یعنی اول په نوم د کلوپ و وروسته په نوم د هوټل تر اوسه موږ تاسو او وینو چې د هوټل په نامه یادیږي.
که د نړۍ نظام ته ځیر شو نو د ودونو په تالار کې ودونه ډېر دود دي. ځینې کسان دا چې ځای تنګ وي له مجبوریت څخه خپل ودونه د ودونو په تالار کې کوي. یو شمېر بیا د ودونو په تالار کې واده خوښوي. تر ټولو لوکس تالار ټاکي، ګران بیه خواړه برابروي او ډېر کسان غواړي. په کابل کې دا مهال ګڼ شمېر د ودونو تالارونه فعال دي چې له ودونو سره ځینې نور مراسم هم پکې نیول کېږي. د ننګرهار اوسېدونکی زکریا ملاتړ وایي چې دا اکثره وخت رسمي جلسو ته هم د ودونو تالار ته ورځي.
په دې کې خو ودونو مراسم پکې، نور د کوژدنو پکې، سیمینارونه پکې، ورکشاپونه پکې نیول کېږي. ښه کار دی چې ځکه چې په کورونو کې داسې شرایط نه وي، لویه کوټه نه وي، لوی تالار نه وي.
په پیل کې د خلکو لپاره د ودونو په تالار کې واده کول نوی خبره وه، نو اکثرو کسانو به چې پیسې هم درلودلې د خپل پخواني دود له مخې به یې واده په کور کې نیوه. د ودونو په تالار کې واده کول یو ډول شرم ورته ښکارېده. خو د شاهي کورنۍ له کور څخه د ودونو په تالار کې واده کولو ته ترجیح ورکوله. د شپېته کلن دوست محمد وایي چې د ظاهر شاه د زوی شهزاده احمد شاه واده د چلستون په باغ کې چې نوی د ودونو تالار جوړ شوی و وشو. د دوی د کورنۍ مشرانو د لومړي ځل لپاره د ودونو په تالار کې واده هلته ولید.
شهزاده احمد شاه جان د ظاهر شاه بابا زوی د میرمن خاتون سره واده تر سره شول. مادي امکانات درلود، هغه خلک بیا هوټلونو کې کلوپونو کې واده کوله. بیا یو بل واده و هغه نه پوهېږم چې د چا شهزاده و د برج شاهراه را په قصر کې هلته واده تر سره شو. هغه د امان الله خان د دورې د ډېر پخوانه د شهزادګان واده ډېر په تجلیل او په خراب واده کوله. داسې نه و چې دا د نرانو زایده دا د خزینه زایده، ټول داسې مکس و. خو مګر ډېر خزینه خ یو چادر په سر و، ټکرې غټ ټکرې په سر کې و. د خیبر هوټل کې چې بیا وروسته لږ مترقی شو، بیا هغه خلک چې شخصي جامې درلوده بیا هغه پریښوده نه واده ته، مجبوره چې یو پتلون یا یو کرتي ځان ته کرایه وکړي.
د ودونو په تالار کې واده کول ډېر لګښت غواړي، خو په کور کې بیا دومره پیسې نه مصرفېږي. ځینې خلک بیا په دې نظر دي چې وایي د ودونو په تالار کې واده کول ځکه خوښوي چې ټول دودونه په منظم ډول ترسره کولی شي. د کابل اوسیدونکی انجینر صدیق قیام له نورو خبرو سره.
واده چې په کور کې شي یو هفته ضرورت لري چې ظرفونه دغه منقلونه داسې شیان پاکي. خو هوټل داسې زحمت نه لري، تور ډوډۍ تیار دي، خلک ځي، دونه زیات تکلیف نه لري. هوټل ښه دی، ملا راضی هلته نکاح دپاره، آشپز لري هوټل نه ځای لري، نه دود کوي نه بوی داسې راځي. د هوټلونه تکلیف نه لري، هر شی آماده دی، پیسې ورکوي توی آماده کوي بیا واده ترسره کیگی. تا دو بجه طول خلاص کیگی راضی کرده، مزایمت نشته. نکاح خانه لری، بل کوتی نکاح ده پاره دی، بل کوتی ده شاواروز ناستل ده پاره دی.
ده ودونو تالار تتلل، حال تا ناسته پاسته، ده موسیقی غگول، ده طول زانت زانگره فرهنگ غوری. مخکې به خلکو د ودونو په تالار کې له واده څخه خوند اخیسته، په شوق به واده ته ورتلل. خو نن سبا یو شمېر خلک لوړې موسیقۍ د ودونو په تالار کې واده ته ورتګ نه بېزاره کړي دي. د کابل اوسېدونکی شریف وایي کله چې د دوی کور ته د واده د بلنې کارت ورشي دومره ورباندې بوج وي چې ته به وایې جبري کار ته دعوت شوي دي.
زه او د ما ملګري چې کله مخکې به هوټل ته موږ دعوت سو، چا خبره پېشکان به مکاو چې ډېر په خوښه باندې، ډېر په رضا باندې، ډېر داسې هیجان به مزړه کې مونږ ویل چې یاره هوټل ته لاړ سو. اوس ته د مونږ کور ته کاټ راسي، یو ورورې په بل باندې تاوانې چې هلکه ته لاړ سه، بلې په بل باندې، بلې په بل باندې. واجد شد همدا میوزیک، لوړ میوزیک، په دې وجه باندې څوک زړه نه ښه کوي اوس د هوټل وادو ته لاړ سه. یعنی د ما چې ډېر زیات خوښېږي د رباب او د منګي یو ډېر سلو هغه کې باید دغه میوزیک واوسېږي.
تاریخ د بدلون په حالت کې ده، لوی مرحله څخه بلې ته، بلې نه بیا بلې ته اوړي. همداسې دود دستور او رواجونه هم توپیر کوي، خو نیکمرغه ټولنه هغه ده چې د وخت په تیریدلو سره مثبتې خبرې له ځانه سره وغځوي، یعنی نوي دودونه باید له پخوانیو څخه غوره او بهتره وي او هغه څه چې خلک یې نه خوښوي هیر شي. خو په افغانستان کې اکثره وخت داسې کیږي ځینې هغه څه چې په ولس بد لګیږي وده کوي، چې یوې هم د ودونو په تالار کې لوړه موسیقي له بللو کسانو څخه د ډیرو ورتګ او داسې نور دي چې دا په انساني او کلتوري لحاظ مناسب کار نه دی. په همدې حق لازمه همکارې فرشتې مرسل د افغانستان د علومو اکاډمۍ له مشاور سلیمان لایق سره مرکه کړې ده. په پیل کې ورنه پوښتلی دي چې دته د ودونو په تالار کې څه د منلو نه دي.
اوس مخصوصا په ودونو کې د رمباړي او دغه لوی لوی ډولونه چې وهي، زه خپله چې ځمه کله چې کور ته راځم دوه ورځې مې غوږونه نورمال نه وي. چېږه موږ ورته وایو چې مصیبت نازل شي په یو قوم باندې او په یو ښار به یو ولنغاري دي دغه ډنګي هغسې یو شی ده. په ودونو کښې یو مختنمه فضا به د دې مو پخوا چې دوستانو به سره ولیدل، ډېر وخت به یې نه ولیدل، هلته به سلام علیکم مینه سره وکړه، اوس خو خبره سړی دی یو د بل نه اوري.
پخوا به وایي په ودونو کښې چې کله څوک تلل په تېره نارینه و دوی به منظمې دریشي اغوستې وې، معلومېدل چې دلته نن یوه خاصه ورځ ده او دا مېلمانه راغلي دي. په دغه هکله تاسو څه وایي، پخوا څنګه به اوس څنګه ده او څه باید وسي؟
په ښاري ودونو کښې زه مایران یم، یو سړی راشي ته وایي چې کلینډر ده. ډېر خلک خپل نظافت هم نه ساتي، په مستري خانه کښې کار کړی له غوړو کالیو سره صاحب دغسې واده ته راشي، سړی شرمېږي په دې لحاظ چې دا خو د موږ وطن ده، ضرور نه ده چې ډېر قیمتي لباس وي، ولې پاک فورمل.
یو بله موضوع دا ده چې کله د ودونو تالار ته دوی ودو ته خبر شي، دا بچي واړه دا مو سره وړي، که کوم مېلمه راغلی یا غم راوړي، دغه په کلتوري لحاظ په فرهنګي لحاظ دا څه رقم یوه موضوع ده؟
پلار یې چا خبر کړی له موره سره صاحب شپاک ودانې بچان هم ورسره وي، یو په دلیس کښې زاړي، یو ډېر کوچنی، یو لږ لوی رېنه یې، دېخوا یېخوا شوخي کوه، ګډوډي کوه، بې نظمي ایجادوي.
که اوس د هر لارو ته راسو، تاسو د یو داسې چا په صفت چې له ژوند نه تجربه لرئ، دغو کسانو ته به لارښوونه څه وي؟ څنګه موږ بیا په دې توانېدلی شو چې هغه پخوانی ښه فرهنګ بېرته رواج کړو؟
په فارسي کې یو باید ده د ما ډېر خوښېږي، هغه وایي سرشک از رخم پاک کردن چی حاصل، علاج یې بکن که ظلم خون نیاید. ځوانانو سازمانونه یا ځینې منظم سازمانونه چې دلته موجود دي، او همدغسې دولتي مقامات، همدغسې اجتماعي شخصیتونه، اجتماعي ټولنې او مدني ټولنې، ټول باید په دې استقامت کې تبلیغ وکړي. دا رقم چې تاسو دلته ودونو ته راځئ، هغه د متمدنو خلکو په نظر کې یو مسخره شی ده. زه وایم که یو کومیډین اروپایي دلته راشي، دې یو واده صحنه وګوري، شاهکارونه به ترنه ایجاد کړي. پاک نظیف غریبانه پروا نه لري، لیکن مسخره کالی باید ورنه غوند. او موزیک د نرمي په هغه اندازې چې انسان لذت ترې واخلي، شکنجه خو نه شي. او پخوا وخت و، یو استاد به ناست و بر سر، او ټولو به غوږ ورته نیوه، او هغه به سندرې ویلې په یو نورمال آواز چې انسان اذیت نه کړي، انسان په عذاب نه شي. او واقعا سندرې خو آرت ده، هنر ده.
زه تېر انسان خجل تر هره سیاله شوم، زه تېر انسان خجل تر هره سیاله شوم.
قدرمنو دوستانو، په دې هیله چې یو ځل بیا د ودونو په تالار کې همغه پخوانۍ نرمه او روح آراموونکې موسیقي وغږېږي او هغه دودونه چې اکثریت یې خوښوي عملي شي. ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
پھر کے میں نصر پہنچ گیا، محبت اول آسان پر نظر آ گئی، پھر کے میں نصر پہنچ گیا. I عاشقی زپا خاصه رنگ پای مال اکرم عاشقی زپا خاصه رنگ پای مال اکرم چی میبینی هر سڑای وای افتر آوی و آخر کلی مصر مون جگر آوی چی میبینی هر سڑای وای افتر آوی کر کے میں نصیب مونج گئے راوی محبت اول لسان پر نظر آوی کر کے میں نصیب مونج گئے راوی تصور که دشیرینی نخبره.